د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافا وازی اوریدلی شئ. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. اوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې په دوشنبې کې جوړیږي ګډون کوي. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني هم د لندن په کانفرنس کې چې د اداري فساد په وړاندې مبارزې لپاره نن پرانستل کیږي ګډون کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو خو لومړی صفي الله ستانکزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. اجرایه رئیس عبدالله بنن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیک د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. او د عراق په مرکز کې تیر ورځ درې موټر بمی چاودنې شوې چې لږ تر لږه درې نوي کسان وژلي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د شفافیت د نړیوال ادارې لمخې افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې د اخر لوري دوهم دی، یعنی په 168 نمبر دی. خو د افغانستان حکومت وی چې ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې نړیوال قانې کړی چې د خپلواک په تیر یو نیم کال کې له اداري فساد سره جدي او ګټوره مبارزه کړې ده. تمه ده چې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر هغو هڅو ته اشاره وکړي چې د ملي یووالي د حکومت لپاره د اداري فساد زد کړی دی. دا ولسمشر مرستيال ویاند د وخان مینپال وای چې ولسمشر اشرف غنی به پر دوو ټکیو تمرکز وکړي، د اداري اصلاح او دوهم له فساد سره مبارزه. ولسمشر بد لندن په کانفرنس کې په دې دوه برخو کې د خپل حکومت د 300 لاستراوړنی یو یو وشمیري. د اداري فساد پر ضد د لندن نړیوال کانفرنس په داسې وخت کې د پرانستل کیږي چې اروپای ټولنې په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې فساد ته اندېښنه ښولیده. خو د ولسمشر مرستيال ویاند وی په دې برخه کې پرمختګونه شوې دي او دا به ولسمشر د لندن په کانفرنس کې یاد کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله بنن لمنځنۍ آسیا جنوبی آسیا ته د برېښنا د لیکت د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا پروژه د کاسا زرپنوم یادګی چې د افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان له لوري تمویلیږي او 1.1 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. د اجرایی ریاست مرستيال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته سبق کالوي، پاکستان اړوي چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال 500 ډالر په کلنی ډول باندې حق لوبر ورسره افغانستان لپاره یو څه پوښتنه.
د کاسازر پروژه د افغانستان له درويشتو ولسوالۍ او شپږ مرکزی او شرقي ولایتونو تیریږي چې د دې سیمو ټول اوسیدونکي به د پروژې له درکه یو اندازه پیسې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادۍ په نوم به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د مرستې 15 پروګرام تمدید کړي. د امریکا سفیر مایکل میکنلی تیر ورځ په کابل کې وویل:
موږ د دې پروګرام له لاسته راوړنو څخه اغیزمن سولو. د راتلونکو کلونو لپاره ستاسو سره د خپلو ژمنو د دوام په تمه یو، ترڅو د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو څخه د آبادۍ د ملاتړ پروګرام وغځوو.
د آبادۍ په نوم دا پروګرام د اوس لپاره تر 2018 کال پورې دی چې 195 میلیونه ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې ده. تر اوسه د دې پروګرام له لارې شاوخوا 300 کمپنۍ او متشبثینو سره څه باندې 40 میلیونه ډالر مرسته شوې ده. او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ماشومانو د ادبیاتو کور د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هغو کتابونو ته چې په 1994 لمریز کال کې چاپ شوي او غوره پیژندل شوي وو جایزې ورکړي. په دې اړه له دغه وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په یاد مناسبت غونډه د چهار شمې پورز د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې و چې د نوموړي وزارت وزیر عبدالباري جهاني ګډونوالو ته د خپلو خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د ماشومانو د ادبیاتو د ودی او پراختیا په برخه کې د ملاتړ او پراخي همکاري ژمنه وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې د تخلیقي اثر په برخه کې دغه جایزه د آرش ننګیال کتاب راشي چې هوا وکړو، په معلوماتي برخه کې د پروین پژواک اثر زمین او اسمان، او د ژباړې په برخه کې د محمود مرهون اثر د واورو ملکه ته ورکړل شو. ام بیا هم خراغلی د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه درې نوي کسان ووژل. د ټولو خونړۍ چاودنه په شیا میاشتې صدر سیمه کې وه چې پرون سهار وشوه. په دې پیښه کې لږ تر لږه درې شپېته تنه ووژل شول او تر اتیا او ډېر ټپیان شول. ماسپښین بیا دوه موټر بم چاودنو د پولیسو پوستې په نښه کړي چې لږ تر لږه دېرش تنه پکې ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې دریو چاودنو مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې دا ځانمرګي بریدونه وو. په بل خبر کې اوري عراق وایي د هغې سیمې دوه درېمه برخې بیرته نیولې چې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړې وه. د حکومت ویان سعدالحدیثي پرون په ټلویزیوني خبرو کې وویل چې د عراق په ښارونو او ولایتونو کې د داعش حضور کمزوری شوی دی. دې ډلې چې د عراق د خاورې په سلو کې څلوېښتې لاندې کړې وه اوس یوازې 14% خاوره په لاس کې لري. د عراق پوځ د کرد پیشمرګه ځواک شیعه ملیشو او سني قبایلو وسلوالو په مرسته چې ټول د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ملاتړه برخمن دي په تیریو کال کې د رمادی تکریت او باجی په ګډون یو شمیر ښارونه له داعش بیرته نیولې دي. خو له دې سره سره اسلامي دولت ډله توانېدلې چې په هغو سیمو کې چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمې بلل کېږي خونړۍ حملې ترسره کړي. د نړیوال وجهې صندوق IMF مشر وایي د هغو پیسو اندازه به چې هر کال په نړۍ کې پرشوت کې ورکول کېږي د 15.1 تریلیون ډالرو او 2 تریلیونو ترمنځ یا د نړۍ د اقتصادي تولید 2% وي. کریستینا لاګارد په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کانفرنس کې له پرانستل کېدو یوه ورځ مخکې په خبره شوې سرخلاصي لیک کې دغه راز ویلي، فساد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او هغه د دې سبب شوی چې پر پوهنې، روغتیايي خدماتو او نور خدماتو چې بېوزلي هیوادونه ورته سخت اړتیا لري کمی مصرف شي. لاګارد ویلي دومره ډیر پیسې چې اټکل کیږي پر شوت ورکول کیږي دا مسله هم روښانه کوي چې د شخصي ګټې لپاره له دولتي دندو دغه سن ناوړه ګټه اخیستنه ولی د دولت اعتبار نور هم زیانمن او د افرادو اخلاقي مورال ښکته کوي. د پاکستان پولیس وایي یو سړی پرون په پاکستان کې ګومان کیږي خپل خزه خواخي او د تر لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو ووژل. پولیسو ویل د پنجاب ایالت د فیصل آباد په بلوچستان سیمه کې دغه وژنې د دوه نورو کسانو په مرسته ترسره شوې دي. مشکوک کسان تر اوسه آزاد دي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. په پاکستان کې د غیرت په نوم دا ډول وژنې ډېرې کیږي. تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربېره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا او ناټو چارواکي به نن په رومانیا کې د دغو توغندیو لومړی منځکنۍ دستګاه پرانیزي. واشنگتن له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دا سیستم د ایران د بالستیک توغندیو د دفع کولو لپاره ضروري دی. روسیه ویریږي چې له دې سیستمه به د ماسکو پر ضد استفاده وشي او د سیمې ستراتیژیک توازن به ورسره خراب شي. امریکا به د ورته بل مرکز د جوړېدو د کار د پایل پرانستنه د می په 14مه په پولند کې وکړي چې تر 2013 کال پورې به بشپړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا سیستم د 1980 کال د اټومي تړون مخالف دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لا سفی ولسانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه به هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې خبرونه کاوري چې په دوشنبه کې له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان لارې د برېښنا د انتقال د پروژې کاسا د پرانستلو مراسم پیل شول. په دې مراسمو کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم ګډون کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی بیا په لندن کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې نن ګډون کوي.
دا یو اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ توقع لرو ترلاسه کړو.
د کاسا د پروژې په اړه د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویاندو دغه راز د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي چې افغان ولسمشر به د لندن په کنفرانس کې نړیوالو ته ووایي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه سخته کړې ده.
قضا په برخه کې نږدې 400 قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي.
د آبادی په نوم د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې د مرستې له پروګرامه ډېر کوچني متشبثین راځي دي او د امریکا سفیر وایي چې دغه 15 کلن پروګرام به وغځوي.
دمخه مرسخي ګول ان لارم داشان نسو جوړولای اباديز مشتر په بعض مشين الهات کومک وکي او مش خپل اوس د 50 ټن د وراسته کیپسيټي ته موږ ورسېدل وسل میټریک ټن کیپسيټي.
په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې له ایران سره د نړیوالو د مالی معاملو د ودې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په لندن کې وي او نړیوال دې ته هڅوي چې له ایران سره مالی معاملې وکړي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوري د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبی آسیا ته د افغانستان لارې د برېښنا د انتقال د پروژې چې کاسا نومیږي د پرانستلو په مراسمو کې چې همدغه شپه په دوشنبه کې پیل شوې دي ګډون کړی دی. د ازادي رادیو خبريال تمیم اخګر هم همدغه شپه په دې کانفرنس کې دی په دې مراسمو کې او له دوشنبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. اخګر صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه د ازادي رادیو نه اوریدم چې تاسو د خوشخبری ورکو چې د کاسا یو زر فروشه سود کې مخکي
bale
سود کې مخکي پانه سوسو او د افغانستان څخه د اجرایي رئیس په دغه برنامه کې اشتراک کړی دی او د افغان خلک د پاکستان صدر اعظم او هم د کرغستان صدر اعظم او د تاجکستان
bale
رئیس جمهور تل ترخلي دي په دغه برنامه کې ګډون کړی دی او دا پروژه پر اسمي دا ول دی عملی کار
اخګر صاحب اخګر صاحب اوس د تاسو تر شا غږ اوریدل کیږي څوک خبري کوي په دې مراسمو کې
هم دا اوس امام علي رحمان د تاجکستان رئیس جمهور خبري کوي او دا پروژه د اسیا د پرمختګ لپاره د منطقې د پرمختګ لپاره او د سولې امنیت غوړولو لپاره یو مهم ګام بلي او وای چې دا دی نوی اقتصادي اړیکو او اقتصادي کارونو پیل دی او تر دې وروسته به دوی هڅه کوي چې نور هم خپل اقتصادي اړیکې افغانستان سره پراخي کړي او منطقې سره پراخي کړي تر څو چې ټول منطقه په سولې او امنیت کې مخته شي.
بلې اخر صاحب د اجندا لمخې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله څه وخت وینا کوي؟
دا تر اوسه معلومه نه دي خو امکانات شته چې دوی نه بعد د قرغیزستان نو خوست وزیر چې بیا خبرې وکړي او هغې نه وروسته درېیم کس عبدالعبدالله به یې خبرې کړي او دا چې کاسا یا غزار افغانستان دپاره څومره ګټه ور دي څه ګټه لري او افغانستان به څومره پرمختګ وکړي په دغه پروژې سره او د افغانستان امنیتي حالت په څومره امنیتي حالت کې بدلون راځي دا به عبدالعبدالله په خپل وینا کې روښانه به کړي.
تمیم اخګر له تاسو نه مننه که څه هم داخل په سالون کې وی او هلته هم همدا اوس د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دغو مراسمو ګډونوالو ته وینا کوي. له تاسو بیا هم مننه چې په دغه زیق وخت کې مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. دغه پروژه د کاسا زر پروژه نن پرانستل شوه. ټاکل شوی ده چې د حکومت اجرائیه رئیس هم د دې غونډې ګډونوالو ته وینا وکړي. خو لبلې خو افغان ولسمشر اشرف غنی بیا په لندن کې دی. په لندن کې نن له اداري فساد سره د مبارزې نړیوال کانفرنس پرانستل کیږي. د شفافیت د نړیوالې ادارې له مخې افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې د آخر له لوري دوهم دی، یعنی یو سلو شپږ شپېتم ځای خپل کړی دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې نړیوال قانع کړي چې د خپلواک په تیر یو نیم کال کې له اداري فساد سره جدي او ګټوره مبارزه کړې ده. اشرف غنی په داسې حال کې په دې کانفرنس کې ګډون کوي چې د دې کانفرنس مشري د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون کوي. ډیوډ کامرون دوه ورځې مخکې افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه یاد کړي وو چې په نړۍ کې تر ټولو زیات فساد پکې عام دی. خو پرونې دا خبره یو څه بیرته اصلاح کړه. پارلمان ته په خبرو کې وویل چې سبا ته، یعنی نن، د افغانستان او د نایجیریا ولسمشران راځي. دا هغه دوه مشران دي چې په خپلو هیوادونو کې د اداري فساد په وړاندې سخت مبارزه کوي. نور تفصیل د احمد شیبر پرپورت کوي.
تمه ده چې نن په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر حق وهڅو ته اشاره وکړي چې د ملي وحدت د حکومت لپاره د اداري فساد پر ضد کړی دي. د ولسمشر مرسیال وینده وخن مینپال وای چې ولسمشر اشرف غنی به پر دوو ټکو تمرکز وکړي.
د اداري اصلاح او دوام له فساد سره مبارزه ده. ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې د خپل حکومت د پاترسو میشتو لاسره وړنی خلته یو یو شمیري
د اداري فساد پر ضد د لندن نړیوال کانفرنس په داس وخت کې پرانیستل کیږي چې اروپایي ټولنې په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې فساد ته اندېښنه ښوولې ده. خو د ولسمشر مرستیال ویاندوی چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي او دا به ولسمشر د لندن په کانفرنس کې یاد کړي.
د قضا په برخه کې نږدې شپږ سوه قاضیان تجربه تبدیل شوي دي.
مینپال زیاتوي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر موجودیت سترګې نشي پټېدلی، خو ولسمشر ژمن دی چې د فساد جرړې به باسي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمیدالله فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د واک په پیل کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي مبارزه پیل کړه، خو له ستونزو سره مخامخ دی.
حکومت تر مرحله اول بسیار با جدیت امر مبارزه علیه فساد اداری را
حکومت په پیل کې په ډیر جدیت له اداري فساد سره مبارزه پیل کړه. د کابل بانک قضیه، د دفاع وزارت دوسیه، په ځینو ولایتونو کې د حکومت هڅې لکه په هرات، فراه او یو شمیر نورو کې، د پوهنې وزارت قضیه او یو شمیر نورې قضیې په جدیت پیل شوې. له بده مرغه مافیایي کړۍ او هغه کړۍ چې په کمین کې وي نه یې غوښتل چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې بریالی شي، مبارزه پسې تیزه کړي او د فساد د عاملانو مخه ونیسي. نو لاس په کار شول او بل لور ته هم د ګاونډي استخبارات او هغوی چې تل شخړې پیدا کړي دي لدغه سره ملشول
در واقع به اونها همگام شدن.
انډیپندنت رسپانډي د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون خبري د نننني کانفرنس په اړه راخیستل چې وايي اداري فساد د پرمختګ دښمن دی او د نړۍ د ډیرو ستونزو عامل دی. خو د اداري فساد پر ضد جګړه په یوه شپه کې پایتنه رسی شي دا وخت غواړي، او د لندن په کانفرنس کې به محاسبه وي چې اداري فساد د نړیوالو موضوعاتو د سر موضوع شي.
ومرغل چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د هغه مرستیال ویاند ویلي دي چې اشرف غنی به په دې کانفرنس کې نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د خپلې واکمنۍ په څه باندې یو نیم کلو کې د اداري فساد د جرړو د ایستلو لپاره هلې ځلې کړي دي. دا هغه موضوع ده چې اکثر افغانان ترې انکړیږي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د حکومت په دغه څه باندې یو نیم کلنه دوره کې د اداري فساد په وړاندې کافي مبارزه شوې ده؟ په دې اړه کولی شئ خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. د افغان بیسمات سو اتل شمیرې لارې موږ ته کولی شئ خپل پیغام راواستوئ، موږ هم هرومرو درته خبرو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم. مقنی مولای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی، او بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو موضوع څېړل کیږي. په افغانستان کې د جګړې قومانده افغان امنیتي ځواکونه په څه ډول مخته وړي؟ په دې اړه بیا هم تاسو کولی شئ چې خپل نظر سره شریک کړئ، ټلیفون وکړئ، او یا هم د افغان بی سیم اتسو اتل شمیرې لارې موږ ته پیغام راواستوئ، او خپل نظر له میلمنو سره شریک کړئ. ازادي راډیو او ریډ سهار له وبو جوړه مخام تر وبو جوړ خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلسله شرپینې صفه هم اوریدل شي. بیا هم د کاسا پروژې ته ور ګرځول کې څنګه چې مخکې مو له دوشنبه له خپل خبريال او اوریدل چې د المنځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو مراسم پیل شوي دي. شیبه مخکې د مراسمو ته د تاجکستان ولسمشر امام علی الرحمن وینا کوله. په دې مراسمو کې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی دی. هغه به هم وروسته دې مراسمو ته وینا وکړي. خو د هغه مرستیال ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پروژه یوه حیاتي پروژه ده، ډېرې ګټې به افغانستان ته ورسیږي، خو سمدستی به ښایي دومره ډېره ګټه افغانستان ته ونه رسیږي، بلکې په اوږده مهال کې د افغانستان د اقتصادي ودې له پراختیا سره مرسته کولی شي. پر موضوع بیا هم احمد شیبر رپورټ لري.
نن به د کاسا زر پروژې د چارو د پیلېدو په مراسمو کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله برخه واخلي. د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د قرغزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف هم ګډون کوي. کاسا زر پروژه د قرغزستان په شمال کې د دتکاله سیمې پیل شي او د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته رسی شي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
پنځشنبه چې کله دوی دایته تاکوي د قرغزستان څخه پیل کیږي، بلخ د تاجکستان رسیږي، تاجکستان څخه افغانستان ته تیریږي او افغانستان کې 520 کیلومتره لاره وهي. فینان دا یو اوږد مهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ یې توقع لرو ترلاسه کړو، اما په اوږده مهال کې افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
د برېښنا د مزي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تیری شي. د کاسا زر پر پروژه به 1.1 میلیارد ډالر لګښت راشي چې د څلورو وړو هیوادو ترمنځ دا پیسې ویشل شوې دي. د افغانستان برخه څه باندې 400 میلیونه ډالر ده چې ډیره برخه نړیوال بانک ورکوي. د دې پروژې د چارو د بشپړېدو په اړه جاوید فیصل وایي
دا پروژه په درې مختلفو قسمونو کې عملي کیږي. لومړی تیز دی د سروې نهایي کول دي چې بل اخره دلین فریقه او ډیزاین نهایی سیداش فرج مشتی بخمیسی. دوهم برخه ده کار ده کنورتر ستیشنونو سلوول او ده درکاتو بخش دی. یعنی کار ده برخه دری کالا وقت میسی. ورستی او نهایی مرحله ده کار شده آقا عملیاتی مرحله ده او په هغه که دلین ساتون هم رازی. ده مرحله تقریبا 15 کار لفه برکیم.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ مخکې تر دې چې لندن ته ولاړ شي د تاجکستان په ملي پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې د کاسا زر پروژې له عملي کېدو سره به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د فرهنګي نږدې اړیکو ترڅنګ اقتصادي لیدلوری هم نږدې شي.
به هم د افغانستان د رغونې په مسله کې تمکیږو. د آبادۍ په نوم د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې د مرستې له پروګرام ډېر کوچني متشبثین راځي دي او د امریکا سفیر وایي چې دغه 15 کلن پروګرام به تمدید کړي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دي چې د دغه پروګرام مسریت په کتو غواړي چې هم همدا پروګرام تمدید کړي او هم له نورو متوسطو او له وړو متشبثینو سره خپل مرستې زیاتې کړي. قاسم سولمن پرې راپور لري.
سره له دې چې د آبادۍ په نوم له تشبثاتو څخه د امریکا د ملاتړ پروګرام یوازې د 15 کلونو لپاره دی، خو یو شمېر هغه افغان متشبثین چې د دې پروګرام څخه برخمن سوي له ګټې راضي دي. محمود چې په کندهار کې د وسپنې د ویلې کولو فابریکه لري، د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته ویل چې د آبادۍ د پروژې له لارې د تولیداتو کچه لوړه شوې ده.
د مخه موږ څخه ګول ان لارند عشان نسو جوړولای. آبادۍ موږ سره کومک وکي او موږ سره بعض ماشینالات کومک وکي او موږ خپل اوس د 500 ټن د ورست کیپسيټي ته موږ ورسېدل وسل میټریک ټن کیپسيټي ته موږ ورسېدل پروډکشن مو ډیر سو.
د مسکاپنوم د ټوپونو د تولید فابریکه مشره عزیزه مومن بیا د نموړې له فابریکې سره د آبادۍ د پروژې لاري د تخنیکی مرستو یادونه کوي. د وای موږ د 8000 ډالر په ارزښت یوشت ماشینونه د آبادۍ لاري تر لاسه کړل او ډیر ژر به د کارولو لپاره د خپل پرسنل لپاره روزنه هم تر لاسه کړو. آبادی د یو اس ای ای ډی یو پروژه ده چې په افغانستان کې لوړو او متوسطو تشبثاتو ملاتړ کوي. د دغه پروژې لاري تر دې دمه له شاوخوا 300 کمپنیو او متشبثینو سره د څه باندې 24 میلیون امریکایي ډالر مرسته سوي او د ټول افغانستان په کچه 2400 کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. د امریکا د پراختیا ادارې په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثینو د ملاتړ لپاره له دې وړاندې د فائده په نوم یو بل پروژه هم پرانیستله چې له بخې افغان سوداګرو او متشبثینو ته واړه پورونه ورکوي. د آبادۍ پروژه د 115 میلیون امریکایي ډالر په بودجه سره تر 2010 میلادي کال په پام کې ده. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د آبادۍ د پروژې په اړه د څرګندونو پر مهال ژمنه وکړه چې دغه پروګرام ته به وده ورکړي. دوی موږ د دې پروګرام له لاسته راوړنو څخه اغیزمن سولو. د راتلونکو کلونو لپاره ستاسو سره د خپلو ژمنو د دوام په تمه یو، تر څو د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو څخه د آبادۍ د ملاتړ پروګرام وغځوو. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهوند وایي دا ډول پروژې د لنډ مهال لپاره د سوداګرۍ په ودې او کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې مرسته کوي، خو دی ټینګار کوي چې حکومت او نړیوال مرسته کوونکي باید له دې وروسته تر ډیره بهرنۍ مرستې پر بنسټیزو اقتصادي پروژو ولګوي تر څو د اوږد مهال لپاره خلکو ته ګټې رامنځته کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو د سهار له وجود مخام تر وو بجو او رید مخام له وجود سهار تر وو بجو هم په همدې سبو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي، یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 منځنوي او لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
واشنگتن پوست په پکتیکا کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم د زوی علي حیدر ګیلانی د شغورل لپاره د امریکا د سپیشل فورس او افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه مقاله خبره کړي چې په یو برخه کې راغلي د پاکستان پارلمان ته د کاندید او د دې هیواد د پخواني صدر اعظم د زوی علي حیدر ګیلانی د ازادۍ لپاره د عملیاتو بری په دواړو هیوادونو کې خلک خوشاله کړي دي. د ورسپانې په حواله د پاکستانی سیاستوالو لپاره علي حیدر ګیلانی تر ټولو ستر سیاسي نوم چې له تروریزم سره د اسلام آباد مبارزه کې نیول شوی و. لبل پلوه د ګیلانی د خوشی کولو لپاره د افغان پاوست عملیاتو بریالیتوب یو اربیا د تایید کړ چې د دې هیواد ځانګړي ځواکونه سره لدی چې لا هم له امریکایي قواو سره ګډ کار کوي، خو د تروریزم پر ضد د مبارزه په پیچلو عملیاتو کې مهارت پیدا کړی دی. خو بیا هم د ورسپانې په وینا دا عملیات څرګندوي چې د امریکا پاوز د افغانستان په 14 کلن بحران کې ستر لوبغاړی دی. اوس مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي عسکر دی ردی چې په 15 میاشتو کې په دې هیواد کې یوازې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد تر 70 زیاتې هوایي حملې کړې دي. واشنگتن پوست کې چې د پکتیکا په ګیان سیمه کې لا وسلوالو د علي حیدر ګیلانی د خوشی کېدو لپاره بریالي عملیات په د پاکستان پر پوځ لا زیات فشار راولي چې په خپل خاوره کې د افغانستان پر دشمنانو د حملو لپاره هڅې زیاتې کړي. نیوزویک خبرونه هم پر همدې مسله تبصره کړي او یو ځای لیکلي علي حیدر ګیلانی درې کاله مخکې په ملتان کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو او سوالو د پیښې پر مهال د هغه پر دوه همکارانو دزي وکړي او هغوی یې ووژل. علي حیدر ګیلانی د پاکستان پیپلز ګوند خوا کاندید وو او دا هغه ګوند چې تل وسوالو طالبانو حمله ور باندې کړې دي. ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د اداري فساد پړه د بریتانیا د صدر اعظم پر وروستیو خبرو تبصره کړې ده. ورسپانې لیکي ډیوډ کامرون ټرای پر دې حیران وي چې ملکې دوهمې الیزابت ته د افغانستان او نایجیریا پړه د دې وروستیو خبرې د زیاتو ورسپانو په سرلیک کې خبرې شوې. خو د افغانستان او نایجیریا اوسنی مشران شپږیږي هیوادونه په اداري فساد کې ښکیل دي. د ورسپانې په وینا دواړو مشرانو د انتخاباتو تر کټولو وروسته په خپلو هیوادونو کې د اداري فساد د فرهنګ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. ګارډین د ولسمشر غنی دا وینا خبره کړې چې ویلې دي اداري فساد یو ملي شرم دی او موږ به پر ضد ملي کمپاین پیل کړو څو خلک هم برخه پکې واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
فاطمه عثماني لزاول علي کې ولسمشر د اداري فساد پر ضد یو ژمنه هم نه ده پوره کړې، ځکه خو لا هم په هر اداره کې پراخ فساد شته. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي په افغانستان کې لوړ پوړي چارواکي په فساد کې لاس لري او فساد ورستر بل زیاتېږي. د ملي وحدت حکومت باید د فساد پر وړاندې مبارزه جدي کړي. نور محمد حقیار د هلمند څخه لیکي اشرف غنی باید د فساد پر ضد خپل تګلاره ډیره سخت کړي، ځکه چې نرمه تګلاره لا هم د فساد زیاتوالي ته زمینه برابروي. دغه راز احمد الله هم لمیوند لیکلي دي چې د کاسا پروژه خه پروژه ده د افغانستان خلق به دغه پروژه ګټه پورته کړي. محمد قاسم زواکم له هلمند ولایت څخه په یو بل اسمس کې لیکلي دي چې د فساد د لمنځه وړلو لپاره تر اوسه حکومت سمه اراده نه لري. د تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې. پیغامونه ځکه زیاتې موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت سره د حقیقت سره په اونیز پروګرام کې مو د شاهین قلوردو له قومندان سره خبرې کړې دي. دغه ورځ په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د له ایران سره د نړیوالو د مالي معاملو د ودې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له هڅو مو خبرو. خو اوس بیا هم صفي ولستان اګزیته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن له منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. افغانستان کې د امریکا سفیر میکل میکنلی ژمنه وکړه چې د آبادۍ په نوم به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 93 کسانو وژل. د دغو چاودنو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیسته. د نړیوال وجهي صندوق IMF مشر وایي د هغو پیسو اندازه به چې ته هر کال په نړۍ کې په رشوت کې ورکول کیږي د 15.1 تریلیون ډالر او 2 تریلیون ډالر ترمنځ د نړۍ د اقتصاد 2% وي. د پاکستان پولیس وایي یو سړی پرون په پاکستان کې چې خپل خزه خواخ او د تر لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو وژلی.
د لن خبرونه مو واوریدل. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولی د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org. ایوه لنډه تاسو کوم هغه دا چې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د نړیوال وجهي صندوق IMF مشر وایي د هغو پیسو اندازه به چې هر کال په نړۍ کې په رشوت کې ورکول کیږي د 1.5 تریلیون ډالر یعنی 1500 میلیارد ډالر او د 2000 میلیارد ډالر ترمنځ وي چې دا د نړۍ د اقتصادي تولید 2% جوړوي. مخکې د دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسېږي. اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په لندن کې له لویو بانکدارانو سره وګوري څو هغوی قانع کړي چې امریکا به له ایران سره د دوی د راکړو ورکړو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. خو د راپورونو له مخې د امریکایي چارواکو له ډاټ سربیره د اروپا هیڅ لوی بانک پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله له دې هیواد سره تجارتي راکړې ورکړې ته زړه نه ښه کوي. نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ په لندن کې له لویو بانک لرونکو سره ګوري. نوموړی به په دې لیدنه کې هڅه وکړي چې لویو بانکوالو ته ډاډ ورکړي که چیرې له ایران سره راکړه ورکړه کول غواړي امریکا یې په وړاندې خنډ نه ګرځي. جان کیری وایي یو شمیر بانکونه پر ایران د امریکا پاتې بندیزونه د یوې پلمې په توګه کاروي څو له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په داسې حال کې چې د ایران سره د اټومي هوکړلیک له لاسلیک وروسته پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لویه برخه لرې شوي، بانکونه کولی شي له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. جان کیری د سې شنبې په ورځ لندن ته د رسیدو وروسته وویل کاروباریان که نه غواړي سوداګري وکړي او یا ښه قراردادونه نه ګوري باید چې د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه د یوې پلمې په توګه ونه کاروي. دا عادلانه او سم کار نه دی. د بارکلایس، ایچ ایس بی سی او سټنډرډ چارټر په شمول د برتانیا ډیر لوی بانکونه له جان کیری سره په دې غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې بانکونه د یوازې له هغه کاروبارونو او ایرانیانو سره له راکړې ورکړې ځان وساتي چې د امریکا د بندیزونو هدف دي، لکه یو شمیر هغه شرکتونه چې د ایران د انقلاب ساتونکي سواک سره تړلي. د رویټرز خبری اژانس وایي د جان کیری او نورو امریکایي چارواکو د ډاټ سربیره هم لوی اروپایي بانکونه پر ایران د امریکا د بندیزونو له ویرې له دې هیواد سره سوداګریزو معاملو ته لیواله نه دي. په 2014 میلادي کال کې د اروپا ستر بانک
بی ان پی پاربس په ایران کې خپل مشتریانو ته د پیسو د انتقال لپاره 10 میلیارډ ډالر جریمه شو او د جریمې پر اروپאי بانکونو ژور اغیز وکړ. د بارکوباما اداره ټینګار کوي هغه بانکونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د باندې دي کولای شي د ایران سره راکړه ورکړه وکړي، خو بانکونه لدی ډاریږي چې خایي د امریکا راتلونکي ولسمشر په دې برخه کې بل کوم درې سوال لري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای لدی هواد سره د نړیوال سوداګرۍ په ځن کې د امریکا متحده ایالات ملامت کړي. نو مولوی دا روان کال د مارچ په میاشت کې ویل د امریکا د خزانو وزارت داسې چلن کوي چې لوی شرکتونه، لوی سوداګریزي ادارې او لوی بانکونه له ایران سره راکړې ورکړې ته زړه خنک کړي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دري خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
ازادي رادیو اوري وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د انصاف پلرکې او حقیقت سړی. د حقیقت سړی په اونیس پروګرام کې مو په شمال کې د شاهین قلو اردو له قومندان عبدالحمید وردک سره خبرې کړې دي. وردک وایي د دې قلو اردو اړوند نهو ولایتونو کې امنیتي ځواکونه برلاسه دي. مخیر دې چې د دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو له امله د بې ځایه شو کسانو له ستونزو مو خبرو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په افغانستان کې نږدې یو میلیون وګړي بې ځایه شوي دي. د ادارې په وینا په افغانستان کې له 2014 تر 2015 میلادي انکار د کورنۍ بې ځایه شو خلکو شمیر په سلو کې شپږ نوي لوړ شوی، چې یو لوی عامل هم د امنیتی وضعیت خرابوالی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د کورنۍ بې ځایه شو خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډیر پام نه دی ورته شوی. فرشته جلالزه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری نن وویل چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه شویو کسانو شمیر په یو کال کې 89% زیات شوی دی. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد د نازادي راډیو ته وویل چې لشته لږ یو میلیون افغانان د خپلو سیمو کډه کېدو او په نورو ځایونو کې استوګنی ته اړ شوي دي. د فرهاد په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې نږدې 400,000 افغانان بې کوره او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
په 2015 میلادي یعنی سالی که گذشت ما شاهد
دی وای په 2015 میلادي کال کې موږ ولیدل چې لشتلجه 340,000 کسان بې ځایه شو. البته دا 35,000 کورنۍ دي. که چیرې دا ارقام له 2014 میلادي کال سره مقایسه کړو نو د کورنۍ بې ځایه شویو خلکو په شمیر کې 89% زیاتوالی څرګندېږي. نادر فرهاد څرګنده کړ چې په دې ارقامو کې هغه کسان نه دي شامل چې د کندوز د لند سقوط پر مهال له دې ولایت نورو ځایونو ته وتښتیدل. ملګری ملتونه وایي چې تیر منه کندوز کې د جګړې پر مهال و اتیا زره کسان بې ځایه شوی دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د ادارې ویان څرګنده کړ چې زیات افغانان په خپلو سیمو کې د امنیت نشټوالي او جګړې له امله بې کوره شوي، خو ځینې نور عوامل هم شته چې له امله یې خلک بې کوره کیږي.
خب د دې شکی نیست
په دې کې شک نشته چې د دې لپاره چې خلک په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي مختلف عوامل موجود دي. هغه رقم چې ما اشاره ورته وکړه د جګړې له امله متاثر شوي خلک څرګندوي، خو داسې نور کسان هم شته چې د جګړې پرته د نورو دلایلو پر اساس له خپلو سیمو کډه شوي، لکه فقر، بیکاري او د سالم مصرفیت نشتوالی. په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو ستونزه یوازې د ملګرو ملتو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د کورنۍ بې ځایه شویو افغانانو وضعیت ته ډېر پام نه دی سوی او د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په داسې مواردو کې ماشومان ته ډېر زیان رسیږي. زما په نظر په دغسې مواردو کې کوچنیانو ته زیاته ضربه رسیږي، ځکه هغوی بې ښوونځي پاتې سي او له خپلو کورنیو او خپلوانو سره د اوسېدو امنیت هم له لاسه ورکوي. په دې کې ښځو ته هم زیاته ضربه رسیږي، ځکه کله چې دوی له خپلو سیمو څخه کډه کېدو ته اړ کېږي نو هغه ابتدایي اقتصادي اساس چې دوی په خپلو سیمو کې لري لکه د څارویو ساتل له لاسه ورکوي. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کورنۍ بې ځایه شویو خلکو شمیر په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ناروې د مرستې کمیټه ان آر سی وایي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال لږ تر لږه 40 میلیونه او 30 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د کمیټې په ژنیو کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو د نظارت له ادارې سره په ګډ رپورټ کې ویلي چې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر د مهاجرینو په پرتله دوه برابره زیات دی. دا رپورټ نن خپور شوی او وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې د جګړو له امله 8.6 میلیونه انسانان بې ځایه شوي چې تر نیمایي زیات یې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د بې امنیتۍ له امله د خلکو بې ځای کېدو ته اشاره کوي او له افغان حکومت غواړي چې د امنیت ټینګولو هڅې زیاتې کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ثبات ټینګښت او امنیت داسې بشري بحران د پای ته رسېدو اساسي لار ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولې.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبلو یغي په سیور شبلو یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کو چې ازري په دې ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په تیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
قدر منوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو د پام دی هیله پیلو د ازادۍ رادیو د دیونه د انصاف لټه کې خبرونه په دغه خبرونه کې لفره ولې څخه د عبدالسلام پونوم د یو زندانی ورور ستونزه لرو وورو چې د خاغلی عبدالسلام ستونزه څه ده دای به په خپل راته وي.
نن می عبدالسلام نومې ده د فرا د ماباس سره پاړ کې کیو او ورو ورځ موږ مشکلات دغه دي چې فرا په ولایت کې موږ دغه د فرمانو په اساس زخپل یو کابلن فرمان د نتی ملي وما په اساس ته دي چې قومي تزادونه و د سیسی وی د دشمن پلان راته جوړ شو بل اخر په نه هو د تعدید په جرم زبندیس وما درې کال می اپس وخوړې ترسته دغه ما مکمه نهایس ویلې پاس راغه نه رئیس جمهور فرمان صادر کړي د میلاد پښپا د میلاد شریف پښپا فرمان صادر کړي چې ما عفو وکړم شامل د حفظ وم نو هغه و چې شامل د حفظ چې سوما نور جدولونه په 22/11/94 واسه ورسوه کابل ته او تر اوسه زموږ جدولو هیڅ درک نشته. زه تقریبا د 15 میاشتې بدون سرنوشته زما هم سال 13 کسه نور هم دلته دغه ځوانان دي. زه خپل دروش کال سن لرم نو د یو شخص یو سات سال به ازادي ډیر غټ جرم دی په قانون کې. زما سال به ازادي تقریبا 15 میاشتې شامل ده په زه سال به ازادي هم نو زه دغه خواهش لرم چې حداقل که دغه جدولونه ته مراحل قانوني سید چې وو چې مرایل فرمان درې جمهور دغه تغیر ورکول نه سي خدغه موږ خواهش لرو چې دغه فرمانوالي دغه لطف وکړي چې اداکل قانون نه کیږي دغه کسان چې پر راهي کې راځي دغه ته یو معتبر ضمانت ورته وغوړي چې د جدولونو د کابل راځي دغه خلک د ضمانت یې لکه او دا چې کسان هم دلته چې دغه اوس د اختر په فرمان کې دی راهي خولې د ولې تر اوسه مشتره نه سي هغه کسان ولې کسان دا ودل چې ما خپل سره د میلاد شریف په فرمان کې هغه کولای ولې د اختر د فرمان سره یو ځای دی لاسو ولې چې هغه واسطه او پارټي د لوسته اته لسکا سمجو چې په هغه فرمان کې شامل یو تر اوسه په ماباس کې یو کس بل د دلته چې مو سره چې د اختر په فرمان کې دی شامل ولې تر اوسه د په ماباس کې زموږ دغه غوښتنه ده در جمهور د مقامات او لړو مقامات نه دغه زموږ خواهش دی چې زموږ په مشکل تر رسیدګي وسی موږ زوانان او مر زندگی لرو ارزوغان لرو مر اداقل څو خو باید وځي دغه ته رسیدګي وکړي نو مر دغه خواهش لرو چې دغه سرهوالي د فرا سرهوالي ته وویل سي چې دغه کسان چې پر هایی کې شاملې را اداقل په یو معتبر ضمانت را یلسي داخل یو معتبر ضمانت د مشتواخ له مر ازره چې هر څوک لاس دکان وغاړي لاس کاسه وغاړي پداشر کې دي ته ضمانت ورکو کومر دي تر څو جز مرجه ځوانونو راځي مرجه خلاص کې ضمانت څه مر سره عدالت باندې دي چې شپږ کال بنجان دي ولي یو شپه مرخصي اګ نه دی ورته ورکړي ولي دا چې کسان هم څه مثلا شل کال 25 کال کړي لري ولي پیسې لري بیا مرخصي دي
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم کوټه ازریک وی
ګرک وې ازریک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکې
دوستانو د عبدالسلام ستونزمو په کابل کې د لوی سارنوالۍ یو سارنوال خغلی عزیز احمد سرباز سره شریک کړه. خغلی سرباز دغه ستونزې پاړه راته داسې وویل،
تاسو سوال مننه ده تاسو چې دا جدولونه چې جوړیږي دا فرمان تر سام جوړیږي کله چې فرمانونه د مقام محترم ریاست جمهوریت نه در ترسیږي ته په ټول ولایتو کې په مرکز ولایتو کې کمیشن جوړیږي. دا کمیشن دا دنه لري چې مثلا په ماینه وخت دا جدولونه جوړ کړي، هغه اشخاص او افراد چې په فرمان تر سام چې قبای جن هدي یا د جنایت یا تخفیف اخلي یا سرویزی د پنځمه ماده د قانون مبوسین تر سام دای خوشی کیږي. یعنی تر څو چې جدول جوړیږي دای ماینه وخت لري دا جدولونه زی ول مقاموته یا دا غوزه نه چې جواب راځي یا منظور کیږي او جواب راځي دا خلک له مبسونه خوشی کیږي. دا پروسه دوام لري، اوس هم تقریبا د دوه فرمان استادونه په دوام کې دي. انشاءالله په نږدې کې دا موږ کولی شو چې دا هغه څوک چې مثلا ستونزې لري یا منتظر دي هغوی ته دا فرمانونه اعلان کړو. دا اکمال د حبس نه دي چې دوی منتظر پاتې کیږي، دا بخشش دي، دا قانوني ورکول کیږي. یو ورځ دوه ورځې ونه شي مرکی شو یا دغه شیشات شو بس دا یو عادی و طبیعی خبره دید. بس نه تنها در ولایت مرکز جدولون هم داستی دید و طول تولید کیجی به جدولون چه تولید کیجی یو دلی مزی یا یو دلی مرزی یا تیران چه دیدی هر نیز تو مرادی به در از استون زیش تولید کیجی دست ندید چه مثلا کمیسیون یا معمول یا کچنه سالای چه مثلا دا یه سالای نداری دا یه عدالت کی عدالت پارک بس که دا بخه دیه دا هر چهار نسی سلاتین اقوی سلاتین سیده یو استونزی کچنه استونزی دی دار کیجی یو سو ورزی سابرو که دا خلق دا انشالا یو بخشی دی اقوی سلاتین دی کچنه خبر دی بس
دا انصاف پلتکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کوټه راځم کوټه ازریک
وی ګرک وی ازریک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو دا د دیونې خبرونه چې تاسو واوریدله دوستانو تاسو هم کولای شئ چې خپل ستوند له موږ سره شریک کړئ. موږ به د امکان تر حد هڅه وکړو چې تاسو ستوند ته د حل یو لار پیدا کړو. موږ د اړیکو شمیره د 0929293 تاسو کولای شئ چې واځي د یک شمې پورې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستوند له سره شریک کړئ. اوس نو تاسو په یو بخون کې خدای سپارو خوونه ولرئ
د انصاف پلټکه
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
حقیقت څه دی؟ ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو درنور دونکو سلام. د حقیقت صدې په پروګرام کې داونه زموږ همکار اسدالله لودین په شمال کې د شاهین قلوردو له قومندان عبدالحمید وردګ سره مرکه کړي.
جنرال صاحب خبرونه ته خراغلی چې زموږه غا غوري مهرباني وکړي په شمال کې د روان امنیتي وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړي.
شمالي ولایتو کې د څنګه سره چې زموږ د مسولیت سره د نو ولایت ته د بدخشان دی تخار دی تل قندوز دی بغلان دی سمنګان سرپل جوزجان فاریاب تقریبا وس ابتکار عمل دی امنیتی قوت تو پلاس که دی 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 خی امانگی په صورت دشمن هغه تفصلا چه و که خصوصا کلا چه دی مری عملیات اعلان کل پر روزایی که ترکات تا دوان ورکی همزمان
تبلیغاتی جنگونه شروع کړل، روانیز د تبلیغات کول چې لکه پروسه کال بعض ځایو کې خلک ځوینه پریدي، کورونه پریدي وتښتي، او یا بعض دستاوازونه ولري، خو هغه سې ونه شوله. مخکې دی نه چې دوی عملیات شروع کړي، موږ عملیات درلودل په هماغه ساحه کې.
بله جنرال صاحب، په بخښنه سره، د کندوز امنیتي وزارت د سیشاو خامیاشت وړاندې ډیره کړکېچنه و، حتی د دې امکان و، حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو راسته ودوېږي. اما تاسو وایي چې تاسو په خپل وخت سره دغه حمله د وسلوالو مخالفینو شاندې کړې، څه ډول شاندې کړې، څه پلان مو درلود، او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت تر کنټرول لاندې راغی؟ نو زه کومه شمال شهر کندوز کې چې د الفین صاحب
ولې په دې کې عملیات درلوده، هم زمان موږ ته تغییر موقعیت وکړ، تجدید قوام وکړ، په هماغه استقامت باندې چې دوی حملې شروع کړې وې هغه ځایونو ته بېرته زموږ قوتونه ورغلل، او د دې حملې په شا وتنبولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز، بغلان، او یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
عملیات اوس هم دوام لري، خصوصاً خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات شپې جدا کوو هغه دوام لري، او نور عملیات په اطراف کې دي چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بلې خواته واړي. په حقیقت کې نن خط مات شو د دښمن، هلته مو ډېر موافقتونه درلود، دښمن تلفات درلود. نو په داسې حال کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دي،
جنرال صاحب که وایي چې کومې وسلوالو مخالفې ډلې هلته جنګېږي، او څنګه تر څه وخته به د شمال جګړه دوام پیدا کوي؟ داسې څه پلان شته چې تر څو راتلونکې وي یا دوه میاشتې پورې به دغه جګړه بیخي ختمېږي؟
شمال ته خو ستاسو خبر یا چې د مخالفینو ډېره توجه شمالی ولایتو ته شوې ده، ځکه چې دلته د اکثریت اقتصادي منافع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی، دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دوی هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دښمن تلفات ولیدل، او بیا دې وختو کې د دې جرات دی نه لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې لکه دوی چې کړی وه په کندوز باندې وکړي. اما دښمن موجود دی په اطراف د کندوز کې.
جنرال صاحب، دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي، او یا هم د جمهوري ریاست چارواکي، یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنګیږي. تاسو چې عملا د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکوي اوریدونکو ته، چې څوک دی په شمال کې چې جنګ کوي، او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین د لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي، د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بس دی باندې ښه پوهېږي، دوی کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي، او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي، مسله مهمات خریداري کوي. دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه دی حمایه کېږي، دلته معدنونه دي، دوی کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې اصلخي ځمځکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کوي، خصوصا په کندوز کې. دپاره دوی ډېر کوشش کوي کندوز ته از مثلا د هغه اراضي لاسته راولي، او بل سربازګیري کوي په دې ساحه کې. نو خارجیان حتما ورسره دي، ځکه چې موږ نیولي دي، او دلته تلفات شوي دي. هغې کوم د دې خارجیان موجود و، خارجیان اکثره د هغه مناطقو دي چې هغه د ترورستانو سلار لري، او ترورستان حمایه کوي، حتی هغه دوی ته کومک اقتصادي کومک ورسره کوي، سلاح ورسره کوي، ټرینینګ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې دا مهال د جګړې نوعیت څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې له څه ډول امکاناتو کار اخلئ، او هوایي ځواک هم ستاسو په اختیار کې شته او کنه؟
دغه فعلاً دغه عملیات چې موږ اجرا کړل د سګنی کال د حدود نه دې خواته دي، که تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل لوړ شوي دي، هم مثلا نوی سلاح موږ ته راغلي دي، خصوصا هوایي قوت زموږ ډېر قوي شوی دی. د قلودو دپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشفي تیاری راغلي دي، همداسې د پی سي 12 په نامه باندې کشفي تیاری دي چې په وخت پرواز کې هدفونه موږ ته ښایي، کوردینات سره یې ښایي. هغه بر علاوه د هغې نه د ای 29 په نامه باندې تیاری دي چې بمباز کولی شي، شپږ شپږ دېرش ډوله وسله د ځانو سره انتقالوي. دغه ټول سبب د دې شو چې دښمن ته موږ تلفات ور وړول.
بله
دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه په تیر یو نیم کال کې جنرال صاحب تاسو عملاً په ساحه کې وای څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و؟ تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې څه ستونزې نه وي؟ د سرپرستۍ موجودیت روحاً او یا هم لاروایی پلوه ممکن د امنیتي ځواکونو پر روحیې بد اغیزه کړې وي، خو د جګړې لیکې د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړي ساتلې دي. څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوسوله؟
ویلشم سرپرستان سرپرست وو، خو دوی داسې وو چې مکمل صلاحیت یې درلود، د دې امر او نفوس مکمل تطبیق دی، او بل خو وزیران خو پالیس ساز دی، د جنگ قماندان دوی درستیز دی، سل درستیز دی، قرارداد سل درستیز ده. موږ په نظامي ډول باندې موږ خپله فیدل خو بس تبلیغات وو چې سرپرست یو چیرې درالې کې چې قرارداد وزارت دفاع او سل درستیز پلانګزاری کوي، د عملیاتو هغه بیا را لیږي قلوردو ته، قماندانان قلوردو موجود و، هغه خپله عملیات پلانول او په ساحه کې تطبیقول، اردو تکمیلېدله په هغه کې کوم مشکل نه و. شمالي ولایتو کې اکثره قماندانان او ډېر غټ خلک څه دي چې رهبري د طالبانو کوله د مابین سولار یا سیران شوه.
بله جنرال صاحب،
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود؟
تاسو وایئ چې رهبري په خپل ځای وه، د جګړې رهبري هم د ستر درسیز یا لوی درسیز په لاس کې وه. یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کېږي چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
زه تاسو ته په ډاډه زړه سل فیصد د اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي. د خبرې
کور مباد د خبرونې د پای چې بوته ورو ورو رسیږو، د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوئ؟ که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال کندوز او بغلان او دغه راس په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست، خو جګړه یو څه آرام شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟
دغه پیلن و عملیات دي چې دوام لري په بعض سارو کې، نو د ما خواهش دي دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنگ اکثریت تبلیغاتي دی، د خلکو په تبلیغات باندې چې دښمن پخش کړي دي، رواني جنگ کې چې مصرف یې کم دی، دوی باید بازی ونه خوري او د هیڅ وخت ورختا نشي. ان شاء الله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي، ورونه دي، د دوی په خدمت کې دي، او د دې توان او طاقت لري چې ان شاء الله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډیره مننه.
Oh,
ځان یو